پرو کاروان پروگرام خبرې دوه ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو اداره وایي چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 4900 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې، چې په دې ډله کې 4000 سوریایان او 8600 افغانان دي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوی سفر مثبت پایلو سره پای ته ورسید. د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خبرو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي، او دا ټکی مهم بللی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې به 180000 افغانان د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ وي، چې سم نیمایي ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا د هوا پیژندنې ادارې په ګڼ شمېر ولایتونو کې نن د باران او واورې د ورېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. او د غزې جنوب تیره شپه د اسرایلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر پر بنسټ دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په غزه کې د سمدستي اوربان په اړه نړیوال فشارونه زیاتېدو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نه کولو له امله زیانمن شوی دی، د لوکوس مکو خوندان کارګران او د ټولنې د منځنۍ پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پرې خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم، کله چې هغه از مال نشي خبر شول خپل لور یې بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل، په دوی باندې دا شنه ده ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدان ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خ جوړو، اوس د سمو د کې د نشمه جز شوی د مشرید مننه لرم هر چې دی په تختی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو.
اوف دا مشمار خمړی دی، دا خزه بیچاره کې امړه ده. دوه دریګه دا سره لکه چې ژوند دی. اورورا هی اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او لمرستندوی هیوادونو لمشورې پرته سوی ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the Pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي، 1,600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده، د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سي پوره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د احتیاط له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنی او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د احتیاط له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ ندي لیدلې او یا یې هم ودونه ندي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه ندي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است که من عاشق بودم.
23 کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مونم وقتی کونا فامینه
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بیغوی وکړه. هغې راته وویل چې زویا، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوي؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځوریږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسیږي. قیوم چې د 2 اولادونو پلار دی وایي چې 2 کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د مو متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلوې ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوی وای او رمضان کې فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه صدا، نو دا خپل یو لوی ضایعه ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري، په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای دا او نشو خمار دا، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه المنز دا ټول چې ځای کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت د دې کې، هر څوک چې تجارت د دې کې، اشرف علي تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپنا معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیا له لحاظه چې هغه منافی دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژې نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان غوي وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډیر لارښتنه، امام شافعی رحم الله نے قول نقل چا پختن او شکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کی کسو کا غن استفاده و نو کی هو وجل سی مارګ تمخانخ سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دانشی مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان به تداوی کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دانشی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي. قصد وکي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمه نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادت و اخلاق و اگر خپل حقیقت تبدیل کی په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندار، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د متعدینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د ده قاچاق منه کی، د ده زراعت منه کی، د ده کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی وکي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
تر نو اورېدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه مخکې مطالب د مکتب م دولسم مې چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر وم، بیا هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپل کوپیکا شوم د موټر او رنګمانه مې د موټر خمې کارم جوړو، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان نه نه شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره درې نیم زره تر 3000 پورې دما پیدا یې خو والا بس د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانه پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه، بس یو می پودر نه دی وهلی، نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله، چرس می وهلی، تریاک می وهلی، ان می زرقی ته کړی دان ته پچکارې والا رګونه می او رګونه نه دی پاتې ټول وچتي. د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم، د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړل، نمړې نشه مل پنجافای نه شروع ک، بیا پس سیګریټ سی بیا پس چرس بیا ځکه په شراب تابلیټ شو، مې شیشې ته وختم، بیا تریاکو ته وختم، د بدن د دماغ جل ته مې توان نشدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې توان نشدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاوم، بوکسر وم، هر یو کوسې کوان ډارېدو هر یو مې ګوجه پورې خاندي هر یو ولا مخکې مې نشانه کوه ولا کار مې ښه جوړ وم. اوس د سمو دکې د نشه مې ډېر شوی ده، مشري زمه نه لرم، هر یو سره چې بېرته تختي په اندغه د مریضي مشکل ده. مریض دسره چې کوم سامان خلاص کړی موټر بېرته سامان نه شي تړلی که نه، ډېر اندازه شوی دی موټر مې خلاص کړی تړلی، پوه شي موټر حرکت نه کوي، بیا مې بلو ساز وتره اوس نه په نشه مې کم لګولی به 200 درې سوه تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولی ځان نه. مخکې چې نشه مې نه کوله ښه ومه، او اوس چې د نشه کومه دوستانو مسره نه کښېني، ټوله نه مخ ګرځوي، او داسې مشکلات ژوند کې داسره مخکې شوی ده. اوس ګوشنشین یم، خپل ځان ته کښېنم، خپل ته خورمه، کور ته چې پیسې راوړم هغه کور ته ورکوم، پوه شو نور خپل ښه پوهېږم، کار مې پوهېږي، بس نور سره څوک کار نه لري. والله د نشې جنګ مې ډېر کار ورځ به ما جنګ کور کې، او که نشم نه کول واده وخته کړی او کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربس کرایه کوي، او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له یوه ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی، دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام. ستړی مشی
استاذ جان، تر جلال آباد ته پورته پچوزی
دربسته زی؟
هو دربسته زو،
بس زه روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخې زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه کړه چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم اخوا.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
او اولادونه می دی.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته می ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته رواني.
خاخا اوس پوه شوم.
استاذ څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو نه درکوم، ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ماته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري، که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم، او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم، ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسې.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی، او ما سهار لا چای نه دی څښلی، که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم، که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټر وان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډې لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دے راغلم بادارا زب یو زلدا د موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زله خیره
وسړیا دی موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سرې وی لکه چې د ډوډۍ په پلمه خډې چرسو هلی دی
نه پوهېږم زما ورته هیڅ پام نه و
دا د یو اوس به نو زله خیره سره دعا وکړې د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوه ولې دومره بیړه لري
ور او سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستال خاطر مې په هوټل کې سیګریټ وه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سیګریټ دې وه
او سیګریټ مې وه ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پر ځای میں دو سگریٹیاں نو وہل مولا سگریٹی پرتا کلہ جوان کا والا شو
او سڑی یاد تو ہے سے تم نے موٹر تیز چلائے
گوستا ز دات سے کہ میں مخ کے میں درتا ہوا ہے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دات سے کہ واجنے مو
ما ڈارے گا نمرے
استاد تو والے پہ خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور د لس کال زم داسې موټر چلاوم پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کراز مې خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزه ما نه وخت کیږي داش نه
وسړی اته په کولی د پرتیس چلای موټر
وخل کو انا راشه چې موټر ته بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره کې مړه ده تو ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس موږ له وطن څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا د الله پامان
د زهرو کاروان
سنا اللہ اللہ
دزړونو پرتا الله او الله تکیا دزړونو پرتا الله او الله